په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد د سولې د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان جګړه له سوله ییزې لارې پرته بله حل لار نه لري. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسا کې د څو مهم خبرونو سره کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. د ناتو د پوځي کمیټې غړو په برکسل کې د خپلې پرونی غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره پر خپل ژمنو بیا ټینګار کړی او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر وایي چې د اسرائیل د ګواښونو سره سره ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. رسنۍ وایي چې مشغل خلیلزاد به د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د هغه واد ملکی او پوځي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې په اړه به خبرې ورسره وکړي. شغل خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي وایي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. شغل خلیلزاد تر دې سفر د مخه هند او چین ته تللی و او د خپل دغه سفر هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. د دې خبر تفصیل پام دې خبرونه کې اوریدلای سي. د ناتو د پوځي کمیټې غړو په برکسل کې د خپلې پرونی غونډې په ترڅ کې پر افغانستان هم تمرکز کړی دی. په دې غونډه کې چې د کال په نیمایي کې د ناتو د پوځي کمیټې لخوا جوړیږي، د ناتو د ټولو غړو هیوادونو لوړپوړو قمندانانو برخه درلوده. د دغه کمیټې مشر د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټوارت پیج وویل چې د افغانستان په اړه د ناتو ژمنې پر خپل ځای دي.
The security situation
د افغانستان په اړه زموږ ژمنې نه بدلیدونکې دي. په دې هیواد کې وضعیت ستونزمن دی، خو افغان امنیتي قواوې په جدیت کار کوي څو د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او نه پرېږدي چې هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په امن ځای بدل شي. دا څرګندونې داسې مرسته وي چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو اوازو د خلکو ترمنځ هیجان رامنځته کړی دی. په کندهار کې د نفوذي برید لامل څلور پولیس وژل شوی دي. د کندهار د پنجوای ولسوال فضل محمد اسحاق ویل دي چې دغه برید تیر شپه د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې شوی. د شغل اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو، تیر شپه د پنجوای ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې برید وکړ. شغل اسحاق وایي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو د برید مسئولیت منلی دی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژلې. د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې د عملیات تیر شپه د اچین ولسوالۍ په مومندرې سیمه کې شوی دي. د اعلامیه له مخې د داعش وسلوال دوه مرکزونه په دې عملیاتو کې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخ د بلخ امنی قمندان وایي چې د ولید څلر وشتنوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوي چې په چهاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه شوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د اسرائیل د ګواښونو په خبرګون کې ویلي چې ایران به په سوریه کې خپل پوځي حضور وساتي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ورځ د مخه ویلي و چې که ایرانی ځواکونه له سوریه ونوځي اسرائیل به یې په نښه کړي. نتنیاهو ویلي و چې هیواد یې تر بل هر وخت ډیر هوډ لري چې په سوریه کې د ایران پر ضد اقدام وکړي، خو د ایران رسنیو د سپای پاسداران انقلاب د مشر جنرال محمد علي جعفری له قوله ویلي چې وایي دوی به خپل پوځي سلاحکاران ځواکونه او وسلې په سوریه کې وساتي. د اسرائیل صدر اعظم د جنوري پر 14 د کابینې په غونډه کې دا هم ویلي و چې هیواد یې په دې توانېدلی په سوریه کې پر ایرانیانو او حزب الله ډلې په سلګونو ځلو بریدونو سره په سوریه کې د ایران د پوځي پراختیا مخه ونیسي. نیسي. جعفری د نتنیاهو غوښونه مسخره بولی او خبرداري ورکړ چې اسرائیل د دې خبره د زمری لکې سره لوبي کوي. ایران له روسیې او هم د لبنان د شیعه ډلې حزب الله سره یو ځای د سوریه په کورنۍ جګړې کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړی دی. په دې جګړو کې څه باندې 400 زره کسان وژل شوي دي. او د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن په داسې حال کې سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد صدر اعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکی د استازو په لاس کې دی. د بریتانیا په تاریخ کې د حکومت یوه طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه وه مخامخ شوې. دغې طرحې 402 مخالف او 202 موافق رای واخیسته. ټاکل شوی د نن ماخوستن د گرینویچ په وخت 8 بجې حکومت ته د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه بله طرحه تر راتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې کړي. خو که حکومت د عدم اعتماد رای واخیسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټول پوښتنې احتمال هم سته. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. ولې طالبانو په دغسې اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې هم کړي دا خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د وکتونکي نظر هم اخیستی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي هیواد د سولې د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان جګړه له سوله ییزې لارې پرته بل حل لاره نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال د افغانستان په امن او سوله کې د چین اقتصادي ګټې هم مهمې بولي.
د چین تر ګوادره پورې لري دا پروژه د دې امنیت او د دې عملي کېدل د فرصتي چې افغانستان کې امن وي دا امکان نه لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید پر ځان قانون سم تطبیق کړي. په نړیوالو مسایلو کې روسیې امریکا تورنه کړه چې د بالکان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اورې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند، چین، متحده عربي اماراتو ته له سفر وروسته وړم ورځ کابل ته راغی او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر جهادي مشرانو دغه راز نورو ډلو سره کتلي. خلیلزاد ویلي د سولې د روانو هڅو هدف هم د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع رامنځته کول دي. پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر د جزئیات باید له عصمت سروانه واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی ده چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي، خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستاني رسنیو ویلي و چې خلیلزاد په 15 ورځني سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره بینی. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلی محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیل زاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د ولسمشر غني یو ویندوی سمیم عارف په یو ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
ډاکټر زلمی خلیلزاد چین، هندوستان او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر جزئیات جمهور رئیس غني سره شریک کړل. په ناسته کې ولسمشر غني وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستو پر سر اجماع شته او دواړو خواوو د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې بهیر په پیلولو ټینګار وکړ.
خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دا دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبې په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. دې ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تېروي. راپورونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وزندیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د شغلی خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. ټاکل شوی دی چې میرمن کرټیس له پاکستانی چارواکو سره د شغلی خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
و مردل چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا هم پاکستان ته ځي. ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دې میاشتې تر یوویشتمې به دوام کوي. له دې مخکې چین، هند، متحده عربي اماراتو ته تللی و او اوس هم په کابل کې دی. خو د افغانستان د جګړې یو بل مهم لوري طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې وه او لومړی مې ترې پوښتنه کړې وه چې طالبان په دغسې اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره یې تر اوسه څو ځلې خبرې کړې او سیمې ته د خلیلزاد په دې سفر کې څلورم ځل خبرې هم پلان شوې وې چې تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ترسره به شي که نه، ولې واشنگتن ته د تماسونو د قطع کېدو خبر دارای ورکوي؟ ښاغلی یوسفزی وویل:
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشانه دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه څنګه چې طالبانو پرون په بیانیه کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکې خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه، هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول تروریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف نه ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په ابوظبي کې خبرې وشولې، په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان نه راغلي. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په پخه باندې نه وو، او دغه مشران ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر د یعقوب امر باندې شوی وو، او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې وو د هغه له وجې راغلی وو تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو، د سعودي عربستان. او ویل کېږي چې طالبان خفه په دي چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نهه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنې تاسو یوسفزی صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغو وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي ناراضه دي، او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبان نفوذ لري
بيخي هم داسې ده یعنی طالبان فکر کوي چې دا د سره یو ډول بازی وشوله چې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې کله ډراپ امضا کېږي هغه نه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ د افغانستان نه ووځو او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات افغانستان جسمرا سیاسی تنظیم الدی مذہبی تنظیم الدی سیاسی تنظیم الدی یا نجادی تنظیم الدی وہ ٹول سر پورا رہتا کتنی دا مذاکرات ہوئی سر پہل کی امریکہ تاکید کبھی چاول افغان حکومت سر خبری ہو کہ خیال طالبان و دریز دیر واضح دا تروس پورے شپاڑس دور دی مذاکرات و شیو دی چپتی کے سلور دور خلیلزاد سر شیو دی اور دین خواہ چکم دور مذاکرات شیو دی طالبان پاغ بانم خپا ہو چکل ددوئی حکومت تبدیل شي او نوې ټیم راشي او نوې نمائنده راشي هغه چې په کوم خبرو باندې کار شوی دی په غوږ باندې د پلان کرخه راکېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نمائنده د امریکا هغه چې سکړي د وخت ځای کړی دی اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي خو برحال پاکستان سعودي عربستان قطر او عرب اماراتو نور فعال دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري یو بل سره سیالي شروع کړي دي نو په شان د یو ډول د افغانستان د بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده طالبان دا فکر کوي چې کله طالبانو امریکا خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي یو خپل دلچسپي اړې وي دفاع طالبان خپل شرایط وي خو کله نور هیوادونه پکې داخلي کې نو یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شامل وي لور دی وجه نو خرابې کې
تاسو د فشارونو خبره وکړه له پاکستاني رسنیو پرون ویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل ایا دا خبرې تاسو اوریدلې چې په پاکستان کې به تر سره شي کنه
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخیری مذاکرات چې نه سم جنوري باندې کېدل په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترینه صحوه وشوله یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د خطر د دفتر نه یا رسوه ورپورته وي او له دې وجه نه خلیلزاد هم کوشش ونه کړ چې هغه خبرو ته ورنږدې شي زما په خیال یو ډول ګولي وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور باندې ویلي دي چې موږ د خطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر دا نمائنده دفتر دا د الله رحمت الله ملاتړ هم ځان سره لري هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي
د سیاسي چارو کتونکی سمی یوسف زئی و چې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکول
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
به هم د سولې په موضوع کې تم کېږو په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې پروسه کې اسانتیاوې برابرې کړي د چین سفیر دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې کوي چې پیکینګ ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر کې هم د دې هیواد چارواکو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی و د سولې عالي شورا بیا هیله منه ده چې چین به وکولی شي د افغانستان په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو د هڅو په دوام په کابل کې د چین سفیر هم د سولې په پروسه کې د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي لیو جوسینګ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چین د نړیوالې ټولنې ترڅنګ چمتو دی چې د افغان سولې په پروسه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره ناستې جوړې کړي
له سولې پرته هیڅ پرمختګ ممکن نه دی سوله له هر څه مهمه ده چین او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او موږ د سولې په پروسه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره هر ډول ناستې جوړولو ته چمتو یو همدارنګه موږ سیاسي جریانونه په دې پروسې کې د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅوو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې پوځي حل لار ممکنه نه ده او یوازینی لار سیاسي اقدامات دي
له بلې خوا د اجرای ریاست د ویان مرستیال امید میسم وی د افغانستان سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب اماراتو او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې له کابل وروسته به یې سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 میلادي کال د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ ایران، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، قطر، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان سولې پروسې لپاره هلې ځلې پیل کړي. د ملي وحدت حکومت هم په کراتو ویلي چې چین له پاکستان سره د نږدې اړیکو په اساس کولی شي چې د افغان سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. چین د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترڅنګ د څلور اړخیزې ډلې یو له غړیو دی. کابل په کراتو اعلان کړی چې اسلام آباد له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او ورته خوندي پټنځایونه برابروي، خو پاکستان تل دا دعوې رد کړې دي. له بلې خوا د سولې عالي شورا د چین له هڅو هرکلی کوي او وایي کوم نفوذ چې پاکستان لري باید اعظمي ګټه ترې واخلي. د شورا مرستیال حاجی دین محمد وویل
چین ملک چې زموږ ګاونډی دی او هم پاکستان سره ډېر زیات نږدې روابط لري او باندې موثر دی، او علاوه د دې نه دوی چې کومه اقتصادي پروژه دا لویه د ګوادر پورې د چین نه تر ګوادره پورې لري، دا پروژه د دې امنیت او د دې عملي کېدل بې د بندې چې افغانستان کې امن وي دا امکان نه لري. نو د دې لپاره به د چین په دې برخه کې سرګرمي او دلچسپي هر چانه ډېره زیاته وي. نو زه یقین لرم چې موږ افغانان په مجموع کې که د سولې عالي شورا وي او که دا د دولت وي او که عام افغانان ټول د دې خبرې تایید کوي.
له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي له هغې ډلې لطیف نظري په دې باور دی چې چین په سیمه ییزه کچه اقتصادي او سیاسي ځواک دی او د سیمې د اقتصاد لپاره هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید پر ځان قانون سم تطبیق کړي. د وزارت په دې وروستیو کې د وسله والو غلو، لوټمارانو او زورواکو په وړاندې یو لړ اقدامات کړي چې د ولس له تود هرکلی سره هم مخ شوي دي. په دې اړه نن په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. فیروزه عزیزي تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره لدی چې د کورنیو چارو وزارت له وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، چنګار دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخي چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترم
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکي او اصولي وي، نه باید د خلکو د ځورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوي. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دی داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د ځورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې نیولي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې یې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانون یې نقض کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅ څوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپل په دینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل
از وزارت داخله هم میخوایم که شما هم قانون رعایت بکنید.
د کورنیو چار له وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو خیخو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو خیخې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ورک کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چار وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او الهامات شوي دي چې دی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي، خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار، خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزی وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحمانی وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خو دی وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د نقضینو په اړه خبر شوی د حوزو د امرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ورشامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په دې اړه مو مخکې تاسو غوښتنه کړې وه چې خپل نظرونه راوستوئ. د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې له لارې مو ډېر پیغامونه راستولي دي. جبار احمد زی له پکتیکا لیکي، زما غوښتنه دا ده چې قانون باید په زورواکو او کمزورو ټولو یو شان تطبیق شي. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي، د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات ستایو خو باید نمایشي بڼه ونه لري. محمد حسن قلمیار د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي چې حکومت د هغه کسان محاکمه کړي چې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی. محسن له هلمند لیکلي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح ښه اقدامات کړي او خدای وکړي چې هغه په ټول توان سره مخته یوسي. مننه چې موږ ته پیغامونه تل راستوي. خو اوس یوه نړیواله موضوع، روسیه پر امریکا تور پورې کړی دی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. روسیه پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې د یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم له امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. عصمت څاروانې تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د خپل مسلط رول لپاره د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړې دي. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویبپاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي او په عین حال کې ښیي چې روسیه د لویدیځ له نفوذه اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیه د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. پوتین په خپل مرکه کې د کوزوو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همدارس په 2008 میلادي کال له سربیا څخه د کوزوو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیه او سربیا د کوزوو د خپلواکۍ اعلان غندلی وو. پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټیل وهل شوې ده او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2014 میلادي کال یې د کودتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت و چې دا هیواد د ناټو د غړیتوب خواته روان و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یوه خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه زیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دي، دا موږ سر نیس پال نیس خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو، موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سوله راولي، سوله سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي، خدای دې سوله راولي. السلام علیکم رحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، د روزګان د ولایت د گزاب در سوالی څخه چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي، دغه خرابات د نور شمبور په مرته کې نو وزیر دی، په مرته کې نو وزیر داخله، په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري، نه دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري. یڅوک په امر کې کلی را موږ پول خراب دی، شروع نه دا چې ټول ولس پر دې غاړه پاتې دی، په ځان ګو په خښې کې پرې وځي. او دا چې سبا څنګه خان دا وای تاسو ته وځي، را نه درکړي ولاسې نه درکړي، را هم غواړي او هیڅ پام موږ سوالی
سلام
سلام علیکم زما محمد ګل د پګریکا ولایت وڅیدونکو ما دا خوایست چې موږ د ولایت غلوند مخور د صالحینه سړک راوتلې ده دا ډیر خراب ته حکومت سپام لرنه نه وته کوي باید چې دا سړک مو سره جوړ شي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا وو ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټمبر کې ماشين کې مو پریښو کوم ودان پیغامونه تل تر پرېګ دی موږ هم هرمرو درته خبرو خو په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وي په همدې سره زنوریا سنوري تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل